السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه سفی الله ستاسو نگزم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي مهم راپورونه او خبرونه درته خبرو. په راپورونو کې د سر راپور دی چې د بدخشان چارواکي وایي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 105 پولیسو تسلیمې ته د سیمه ییزو پولیسو قومندان زمينه برابر کړې و. دا همور چې د پوهنتونونو استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې خبرونه درته خبرو. د ویل د چې د په دغه پروګرام کې دوه نیس پروګرامونه البته یو ګردای میز دی چې په ځینو سیمو کې د ملیشو جوړونې په اړه د ځینو هڅو په خاطر له میلمنو سره خبرې شوې او دوهم پروګرام هم د ورکو شوې ځانو خبرونه چې درته خبرېږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي او د امو سیم د سپند کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خما ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي رادیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قومندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دیرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ درسې سیمه ییز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړای شوې دي او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوې دي.
د بدخشان وی بلی سرچینې بیا ازادي رادیو ټول چې د تسلیم سوو امنیتي سرتیرو شمیر یو سل اوته نه دی او ټول طالبانو خوش کړی دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې یو سل او لس امنیتي ځواکونه نیولي خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوش کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردرې ولسوال عبدالصمد یار ازادي رادیو ټول چې یادو سرتېرو نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړی دي. یار زیاته کړی چې یادو سرتېرو د نردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده په غاړه لرله خو زیاته کړی چې په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو مسولین وایي چې د فاریاب پالمر ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د سلورو ازبکستانی وسلوالو په ګډون لاس وسلوال طالبان وجل سوي دي. د دې قلی اردو د لومړي لیوا ویان محمد رضا زینن ازادي رادیو ټول د عملیات چې 13 په پیلسوي پر مهال و نور وسلوال ټپیان سوي او درې نور نیول سوي دي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ له زیاتو سیمو څخه وتلې دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امو سیند د سپاند کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خما ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې د تیر ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونه سروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسید. ظریف په قطر او عراق ته هم لاړ سی او د سفر هدف یې د ایران پرټمی موافقه د دغه چارواکو سره خبرې کول دي. د خلیج هیوادونه په ځنګل ډول سعودي عربستان د ایران او د غربي هیوادونو ترمنځ د اټمی موافقه په اړه اندیښنه لري او په دې ارتباط یو څه معلومات هم څرګند کړي دي. محمد جواد ظریف نن په کویت او بیا په قطر کې دی او له هغه ځای به په عراق کې د شیګانو سپیشل شهر نجف ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به له نجف او بغداد ته لاړ سي او د ایران ته تر ستنېدو وروسته به د اروپایي اتحادیه د بهرنیو پالیسۍ له مشري فدریکا مغرینی سره وګوري. د یمن په مرکز صنعا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن مخکې تر دې چې 15 ورځنۍ اوربند پیل شي هوایي حمله کړې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد عملیات کوي ویلي چې د صنعا خلکو ته بشري مرستو لپاره به پوځي عملیات 15 ورځې بند کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د جمعې په ورځ په تعیس ښار کې بمبارد کړی چې لږ تر لږه 80 ملکی کسان پکې وژل شوي دي. د یمن د 25 میلیونه وګړو تر 80% زیاته برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه په جنوب کې دوه عسكر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیه د دیارباقر ولایت د والی له دفتره په خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې پر دغو عسكرو ماښام د موټر بم چاودنه شوی ده. تر چاودنې مخکې د کوردانو کارګر ګوند PKK خبرداري ورکړی چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباریو لامل له انقره سره د اوربند موافقه ماتوي او نور پابندینه ورته لري. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون په انقره کې خبريالانو ته وویل دای وای موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي. موږ خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا مو د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي او د دغو درېو تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د دوی ټولې وسلې له منځه ولاړ شي. سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ او ویل چې خبرې کده بحران د حل لپاره ډیر کم غیسمول لري غوړه غني. بشار الاسد نن په ټلویزیونی وینا کې ومنل چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریه د پوز له کنټرول وتلې او ټینګار وکړ چې د سوریه پوز د خپل ولست ساتنې توان لري خو ویل چې پوز د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. د اسرائیل پولیسو نن وویل چې د يهودانو د مسبي مراسمو د امنیت ټینګول لپاره نن د اقصا جماعت ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د يهودانو د ځانګړي مسبي مراسم تر سره کول د عربانو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیل د پاوډ ویاند میکی روزنفیلد نن وویل چې عسكر د هغو عرب ځوانانو د شړل لپاره د جماعت په عمومي دروازه ورتیر شول چې يهودي عبادت کوونکي په ډبرو بشتل او مزاحمت یې ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې دوی ته داسې خبرداري رسیدلې و چې یو شمېر عرب ځوانان غواړي چې د يهودانو پر نننیو مراسمو حمله وکړي. د پولیسو ویاند ویلي چې پر جماعت يرغل نه دی شوی او نه هم په زور ورننوتی دي. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور پولیس زخمیان شوی دي او په دغه عملیاتو کې هیڅوک نه دینول شوی. او د دې ساعت مهم خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د څو مهمو شهرونو د هوا حالات ته غوښونیسي.
د هم د افغانستان د څو ستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان زایځي اوریځ وي د تودوخه لوړ درجه 2.3 شته ولس. په کندهار کې اسمان زایځي اوریځ د تودوخه لوړ درجه 1.3 شته 28. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 8.3 شته 9. هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 4.3 شته 22. جلال آباد اسمان زایځي اوریځ د تودوخه لوړ درجه 9.5 شته 15. غزنی اسمان زایځي اوریځ د تودوخه لوړ درجه 28 شته ولس. پکتیا اسمان زایځي اوریځ د تودوخه لوړ درجه 28 شته 14. او په بدخشان کې به هم اسمان زایځي اوریځ وي د تودوخه لوړ درجه 15 شته 19.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پانه ازادي رادیو ټکی اور کې پیدا کولای شي. په راپورونه کې ورته د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردوج کې 102 پولیسو تسلیمې ته د سیمې پولیسو قومندان زمينه برابر کړې و.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفرم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قومندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبا.
هماره چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجودې دي.
د دې رسوار له څلورو په لیدان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایال آزاد رسنی دم لاتری داری نیک شمید ترولنیز رسنی و اونی اول منزل پدیر داد هم در تری پورخ برو چه در آمی رخت وزارت طول کورونای غختلی چه در زیگون ترمینز وارتن پا پام کیونیسیم در پروگرام پا دوی منیمایی که لمره در یو گرده میز در تخبرو چه موضوعی هم پا زین ولیتونو که در ملیشی جوڑوانی پارده دا چه در ملیشی جوڑوانی پارده در پروگرام ملمانه چوایی خدا چه اولند نظر باورو
آقا پخوانه اولس نده سی دی او چا پا خلا منی دوی در رقم اقدامو که اولس پا ایساوی ده اولس پا افغانستان زده بدیگی پا خلو بچانوی زده بدیگی یوگوی پرمختل خوشحال و آباد افغانستان وارد
تورکش ازانو پروگرام هم در تا باخر کی خبرو وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې شوې. لومړی راپور هم د بدخشان په اړه دی. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیرګران سیمه کې د وسلوالو طالبانو ته د یو سلو اووه پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محلي پولیسو دغه قمندان له خپلو ملګرو سره طالبانو خوشي کړي او نور لا هم له دوی سره دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی به ډېر ژر د تیرګران د بېرته نیونې عملیات پیل کړي. بلخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګران او نورو امنیتي پیښو کې د امنیتي ارګانونو چارواکي پړ ګڼي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشي شویو پولیسو په اړه څه نه دي ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شویو پولیسو شمېر 130 کسه ښودلی. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو له ډلې شپږ ډېر سیمه ییز پولیس خوشي کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو اووه پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا ورته زمینه برابره شوې وه.
پرون یو سلو نفره په تیرګران کې چې شپږ ډېر سیمه ییز پولیس ول د قمندان جلال په مشرۍ او یا کس هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړای شوې دي او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوې دي.
د ښاغلي فروتن په وینا دغه کسان یوه ورځ په محاصره کې پاتې وه چې د ناسمې هوا له امله مرسته ور ونه رسېده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلور ورځو مقامت وروسته تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو سلولس کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ییز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړه ګڼي. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
د تعجب وړ خبره ده. کله چې موږ وینو د دې هیواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچه جدي نه نیول کیږي. له بده مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یوه دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډېر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیر
هغه څه چې دفاع وزارت پورې مربوط دی هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډېر ژر به عملیات پیل سي.
بدخشان د افغانستان له نامنو ولایتونو څخه دی چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو دغه ولایت د جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړې وه. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیري ووژل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته دغه ولسوالي خپله کړه. ویل شوي چې په بدخشان کې د طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هوارې شي. دې مقصد یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. د استادانو د ټولنې غړیو وزارت ته یو لړ پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې هوارې ته تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوی وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یو غړي پوهاند قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پام وړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي، چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني مداخلې بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو لړ علمي او اکادمیکې لارې چارې هم پیشنهاد کړې. په جوړه علمي ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او هوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولای شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولای شو چې د لوړو زده کړو د قانون مسوده تکمیله او د عدلي وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له څو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت لټیټوالی شکایتونه کیږي، بلکې ویل کیږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کیږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي او حکومت باید هیچ چاته اجازه ورنکړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اور وی پانه کې هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. نایله آزاد رسنی د ملاتړ ادارې نن یکشمې د ټولنیزو رسنی اونۍ ولمانځله. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر د ټولنیزو رسنی په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلومات پرسولو عامه پوهاوی له فساد سره د مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود. قسیم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د نظر اختلاف د دشمنی په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنی د لمانځنی سرژنۍ شعار جوړوي. د نایا آزاد رسنی څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلواتګر د یکشنبې پر ورځ د ټولنیزو رسنی د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنی مؤثریت ډیریږي او په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسانه‌های اجتماعي در کشور
د وی ټولنیزو رسنی په هیواد کې خپل ځای موندلی دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغله خلواتګر وایي چې په تیرو نشته یو نیم لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي د مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالې مشګان مصطفی وویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه رادیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
اطلاعات فرهنگ ما در نظر داریم که
د اطلاعات و فرهنگ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیز رسنیو په قانون کې د ټولنیز رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخه د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي، خو له دې سره سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیز رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کېږي. همدا موضوع مې د ټولنیز شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
ما هنوز هم نیاز به ازی داریم که فرهنگ استفاده هست
دوی موږ له هم اړتیا لرو چې له ټولنیز رسنیو څخه د استفاده فرهنگ باید پیاوړی سي. دولت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې له ټولنیز رسنیو څخه سمه استفاده وسي او اخلاقي موازین باید تدوین کړي. ټولنیز رسنۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سترو سیاسي بدلونونو سبب ګرځېدلې دي. خلک او مدني فعالان هم وایي چې له ټولنیز رسنیو څخه نه باید یوازې د وخت د تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل سي، بلکې دا شبکې باید خلکو ته د معلوماتو د رسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلې سي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو کورنۍ غواړي چې د زیګون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د خبرې د یک شمې پرز د کورنۍ د تنظیم په اړه د یو دورځنی سیمینار په پیل کې وکړي. د بلې خوا د عامه روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمېر رئیسان وی لا هم په ولایتونو کې میندې د ولادتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او د ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغیزمنه کړې ده. تفصیل د ناجی صاحب په دغه ریپورت کې.
د عامه روغتیا وزارت وایي د زیګون ترمنځ د وقفې نه مراتول په ماشومانو کې د خوارځواکۍ سوی شکل د وینې د کمښت او چټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې حواري ته کار وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنۍ وغوښتل ترڅو د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. خغلی فیروز وویل چې د زیګون ترمنځ د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولای شي.
فاصله بین ولادتونو که تانوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنځ واټن په خوشینه سره چې تر اوسه د بیلابیل عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نور عواملو له عملنه نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې نیولو ګټه داده چې میندې له ناوړه ولادي اختلاطاتو څخه مخنیوي کولای شي.
نوموړي همدارنګ وویل چې د ولادتونو ترمنځ واټن کولای شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه کم کړي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس یو مور باید حداقل د دوو کلونو لپاره خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په عین حال کې د عامه روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمېر رئیسان وایي چې د یو شمېر ناوړه دودونو له وجې ډېری کورنۍ د ولادتونو ترمنځ واټن نه مراتوي. د ارزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو ترمنځ واټن سره مخالفت کوي.
کلت خدا ما قبلم که وزیر صاحب هم اشاره کرند از سخنان خود ما هم
لکه څنګه چې وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کموالی او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړې دي. یو شمېر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
ښاغلی میاخیل هم د دینی علماو وغوښتل ترڅو د جماعتونو له لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي حاصل وکړي. که څه هم په یو ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطح ته په پام سره د کورنۍ تنظیم پروګرام عملي کول اسانه کار نه بریخي، خو د افغانستان روغتي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یو داسې سرنه تر سره کړي چې څنګه کولای شي په ټول هیواد کې د زیګون ترمنځ فاصله یا د کورنۍ تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي.
د ولادتونو ترمنځ د فاصلې په اړه مو د ناجی صاحبي ریپورت واورید. اوس مهم را شو د عامو خلکو هغو خبرو ته چې په ښارونو بازارونو کې د نجونو او ښځو د زورونې په اړه کړي دي.
دا وړه غلط کار ده، بد کار ده او دا ښکار نه غیر اسلامي کار ده. دولت دا د دې مطلب مخنیوي وکړي د خلکو، ځکه چې اسلامي ملک ده، هر څه خور امور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکې بازار کې ګرځي یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته، پختنه نشته، خپل سرانه بازار کې ګرځي چې کور طرف نه سنبالي بازار کې څه خبر نشته، ازر نه وي خپل خراب دی، ټول خلک خراب دی.
خو دا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیل نه لري دا کار کولی شي، کور نه لري، خور مور نه لري دا کار کولی شي، او دې سره باید سړی هسې کار وکړي چې سطر ته وکړي، یا هسې یو کمپاین له جوړ کړي چې د دې نه باید لاس والي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خود همگره ازادی رادیو تا غوگی چه ده سهار لود ما خام تر و پر دول سشپگ نیمه دنی چپا او افم سلاش را پینزو پر لوی خارونو که خبرونی که هم در ازادی رادیو خبرونی پر ازادی رادیو چکه اورگ ویب پانه که هم آوریدلشه و همه مطالب لوستلشه. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک، البته پختو فیسبوک آدرس ده، تاسو کولی شئ هلته تازه خبرونه او د هغو راپورونو لینکونه وګورئ چې په ازادی رادیو ویب پانه کې پراته دي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنګونو زور اخیستی دی. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسکې مینې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د دې ولسوالۍ خلکو په خبره په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بلو سیمو ته کډو کولو ته اړ شوي دي. په دې اړه له سیمې نه د شاه محمود شینواري رپورټ ته غوږ دو.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت ناوخته د دوی او طالبانو ترمنځ خپلمنځي نښتې هم روانې دي. په دغو سیمو کې کله د داعش او کله د امارت اسلامي ډله پر یو بل برلاسي شي، خو په هره وسلواله نښته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. له تیرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز، کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نښتې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغو جنگونو له امله یو بل ځای ته کډه شوي.
ماشومان خځې سره مثلا سرلوچي درونه حرکت کوي، پیاده وزي څه موټرو کې، څه پیاده وزي سره څه جلال آباد ښار ته، څه مارکو ته، څه د دیبالا نورو سیمو ته ځي سره. او دوی خپلو کې سره لګیا دي جنګ دی، تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکي او نه کوم عکس العمل وښودلی دی. جنګ اوس هم شدت سره روان دی سره. نو او زموږ دا تقاضا ده چې دغه ته د حکومت توجه غواړو سره، چې دغه کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي، د منځ ځای ویشي سره، او غټې ستونزې وروسته پیدا کړي سره.
جنگ چې دی د داعش او د اماراتو ترمنځ روان دی، او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونا وتلي دي او مالونه هم پرېښي دي، کورونه هم پرېښي دي، او دغه نظر خپله جنگ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزید هڅکې مینې په ولسوالۍ کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبرې دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړې دي. احمد زیاد دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه شی څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړې، نن د کوم نښتې ګزارش نشته، خو پرون کړې سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې، چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو، ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته، چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې هم خلک سوځي.
حال او مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو. کورونه زمونږ اوس اشپزخانې، چرګانې په والله چې زمونږ ژوندې ورته غورځولې، فیل مرغانې ژوندې ورته غورځولې، مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان نه ورکول، هغه په کلاشینکو باندې وښته، هغه نه روس ته لال کړه، او بې رحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه، انسانانو د کمرو نه را خطا کړه. مونږ یې مالو حال چور چور کړه دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت اولته امنیت هغه ته سر نه راښکاره کوي چې په دې ښځو ماشومانو باندې څه تیرېږي. په والله چې دا چپړې داسې پرتې وي د لار کې چې بیا امتحان چپړې د زنانه او ماشومان نه پاتې شوی، چې دا پایدار روانو فرانسو د کمر نه لیدل چا لاس ما چا خما تا، او دا یو رښت دی چپړو پروتو چې تا ورته جړلی وای، تا ورته جړلی وای مسلمان باندې دا حل ولې.
نو موري د مشانو جرګې پر هغه پلاوی هم نه وکړه چې په خبرې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. د وای دغه ډول پلاوی چې له مرکز راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي، خو د سیمې د خلکو له حالې ځان نه خبر کړي.
به شي دا سي آیاتول کې هغه ځای ته ځان ورسې، هغه صحیح حياتي، هغه د حکومت باندې خپه کوي، په دې ولس باندې خپه شي، د ولس سړی داسې سړی را لګي چې هغه د وطن خلاف هغه سره کم سړی پوه شي چې بیا د ایران نه راغلی دی د پاکستان راغلی دا روغ افغانه یاد راولږي روغ وطن فرس سړی در ولږي چې هغې پوښتنه وکړه چې دا څه حال په دې وطن کې روان دی.
د ویلو ده چې تېره اونۍ د ننګرهار سرې میاشتې ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شوو څه باندې زرو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د دوی په خبره دا مرسته یوازې هغو کورنیو سره وشوه چې غنیخیل ولسوالۍ ته راکړه شوي. دا چې نورو ولسوالیو او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکړه شوي د هغوی سروې روانه ده.
وخت په افغانستان کې 4:09 شوې. د موږ د خبرونو راپورونو برخه همدغلته ختمیږي، خو مخکې له دې چې لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف درته وایي له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. په دغه پروګرام کې مو واورېدل چې د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیرګران سیمه کې وسله والو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه یې وویل اوس هم د هېواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید اوارې شي. دغه ټول راپورونه او ورته نور مطالب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې azadiradio.org ویبپاڼه کې پیدا کولای شي. همدارس د facebook.com/azadiradio په فیسبوک پاڼه کې د دغه ټولو راپورونو لینکونه پراته دي او همدارس لنډ خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه کې پیدا کولای شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:13 شوې. سید کمال شاه عارف لنډ خبرونه درته وایي.
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نادرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. په شمال کې د 259 شاهین خولي اردو مسلین وایي چې د فاریاب پالمر ولسوالۍ کې د پولیسو عملیات پر مهال د څلورو ازبکستاني وسلوال په ګډون لاس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امو سیند د سپادنه کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځای شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسید. او د یمن په مرکز سنا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن سهار مخکې تر دې چې 15 ورځنۍ اوربند پیل سي هوایي حمله کړې دي.
د سپورت نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
د سپورت ورځنې هنداره
تمدا چې د افغانستان د سنوکر ملي ټیم به د سنوکر د نړیوال سیالۍ په دریم دور کې د ګډون لپاره پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان د سنوکر د ملي ټیم مشر عزیز اعظمي ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې جوړیږي د 15 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د ښاغلي اعظمي په خبره دغه سیالۍ د اګست په 16 پیلېږي او د دغې میاشتې تر 15 دوام مومي. تیر کال مصر د سنوکر د نړیوال سیالۍ کوربه و چې پکې افغان لوبغاړو وکړای شو د برونز مډال ترلاسه کړي. د سنوکر په نړیوال سیالۍ کې ګټونکې ټیم د سنوکر نړیوالو پروفیشنل سیالۍ ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د هینبال د ولس کلونو ساحلي ټیم په روانه میاشت کې د ایران د جمهور ریاست سیالۍ ته د ګډون په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي. د هینبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل هغه سیالۍ د اسد په 15 پیلېږي او د افغانستان د هینبال ټیم په ګډون به شپږ ټیمونه له آسیا، شپږ ټیمونه له اروپا، شپږ ټیمونه له افریقایي هیوادونو او نوي ټیمونه له ایران څخه ګډون وکړي. ښاغلي نیازی وړاندې ویلي وو چې د ایران د جمهور ریاست جام سیالۍ لس ورځې دوام کوي او پکې 14 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 تنه افغان پلاوي ګډون کوي. دغه سیالۍ هر کال په همدغه نیټه په ایران کې ترسره کیږي. د لومړی ځل دی چې افغانستان په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. ویل کیږي چې دغه سیالۍ ګټونکي ټیم ته به د ایران د جمهور ریاست جام ورکړل شي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سیپ بلاتر له خپلې هغې خبرې دفاع کړې چې ویلي وو د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوالې سیالۍ دي په روسیه کې ترسره شي.
سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. د پروګرام په دغه برخه کې ګردای میز درته خبرو. البته د ګردای میز موضوع هم دا چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبره شول چې ځینې کسان غواړي په افغانستان کې د ملشو جوړولو لپاره په عامو خلکو کړي. کشمیر کسان په دې باور دي چې داسې اقدامات کولای شي د هیواد له رواني ناامنۍ سره مرسته وکړي او امنیتي ستونزې لا پسې زیاتې کړي. همدا موضوع زما همکار رحمت الله افغان د ولسي جرګې له دوی مرستیال محمد نذیر احمد زی او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو متي الله خروټي سره په یو بحث کې شریکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابول. البته له دغه پروګرام وروسته د ورکو شو اذانو خبرونه مهیروي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د نن ورځې د بحث موضوع د هغو وسلو په اړه ده چې خلکو ته توضیح کیږي. د عامو خلکو وسلوال کېدل څومره کولای شي د هیواد اوسنی وضعیت نور هم پسې خراب کړي؟ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ د دې بحث لپاره راسره په سټوډیو کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه مطیع الله خروټي میلمانه دي، او زه هم رحمت الله افغان یم. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د بحث لومړی سوال د ولسي جرګې له دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی څخه پیلو. ښاغلی احمدزی صاحب، د هیواد وسنی وضعیت په کتو آیا خلکو ته د وسلو توضیح بل وسنیو نامنه سره الله هم ډیر مرسته ونه کړي؟
څرنګه د قانون اساسي د 55 مادې مطابق هر افغان حق لري چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودریږي او د خپل وطن څخه دفاع وکړي. دا د هر افغان حق ده. ما سیوال دینه که څوک د امنیتي سکتور نه یې خواته د ملشی په نوم یا نور د جبهاتو په نامون چې هر څه کوي، دا په قانون کې ځایګا نه لري او دا محکمه وو چې د روزي میاشتې لاله په دې خواته ډیر اقوام په افغانستان کې یو تشویش دوی سره خلق سوی ده چې بعضی ډلګوی التکارونه شروع کړي دي، د مطبوعاتو د اوریدو مطابق یا د خلکو د وناو مطابق چې هلته شخصي اسلحه توزیع کیږي. په دې لحاظ موږ دلته قانوني اساسي لرو، همدارنګه امنیتي سکتور لرو چې زه په خپل امنیتي سکتور باندې فخر کوم چې دوی سر ورکړی سنگری نه ده کړی. نو موږ که هر هغه څوکي افغان وی هغه کولای شي چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرګي دا تقویہ کی. لکه تاسو به اوریدلی ز بیا هم د ماوین صاحب اول دی رئیس جمهوریت څخه مننه کوم چې د خپل برنامه تشریح کړل چې زه راغلم د امنیتي سکتور تر څنګ به زه همکاري کوم، او دا د هر افغان حق ده. ما سی ولدین څوک شخصي اسلحه توزیع کوي یا په دومره مقدار تاسو به خبر یاستئ چې بعضی خلکو غوښتنه کړې وي، حتی وزارت داخلي نه چې 10 میله راکټ او 3 میله پیکا او 400 میله کلاشینکوف، دا په هیڅ صورت مونږه اجازت نه ورکو. دلته مونږه که څوک شخصي مشکل لري، امنیتي مشکل لري، رجال برجسته قتل لرو، امنیتي سکتور لرو، یغه ته دی ارسی خدای دې کی چې د 400 وخت دي زر نه پر ضرورت ولري. حکومت دې په خدمت کې د دې حکومت دندان د عدالت ولسونو د خدمت یا دغه د امنیت ساتنه نه، او که ته شخصي اغراض لپاره څوک اخلي دغه مونږ جدا ممانعت کوو او ماده ممانعت کړی ده. نن هم په دې مورد کې ما پریس کانفرنس په دې مورد درلود چې په زرا او خلک لختر نه دی خواته ماته د قومونو مشران متفقین او همدغه رقم ته ځوانان خويندې دغه ټول عریضې سولې ولسی جرګې ته چې موږ یو تشویش لرو. پر دې بنیاد باندې ما پر رئیس جمهور رئیس اجرایی باندې نن غږ کړی ده چې څه رقم ته کولای شي چې دوی ورسونو ته قناعت ورکولای شي چې آیا دغه په کوم چوکاټ کې که واقعا د امنیتي سکتور د تقویې لپاره چې موږ یې ټول ملاتړ وکړو، او که خلاف د قوانینو وي په دې قانون خلاف هیڅ ته موږ اجازه نه ورکو، ځکه زه د ملت د نماینده په صفت د ملت زور د خدای زور ده، او ان شاء الله ته ملت به هیڅ ته اجازه ورنه کړي چې دوی غیر قانوني اقدام وکړي یا وغواړي چې بیرته دوی 15 کلنه یا 10 کلنه جګړه تکرار کړي، او د دې اجازه به موږ چاته ورنه کړو.
خروټي صاحب، د راپور نو مخې په اردو جو لسوالي د بدخشان کې همدارنګه د میدان وردګو په 200 لسوالي کې د سویل کېږي چې زیات شمیر کې وسلې هم خلکو ته وشل سوي دي، که په دې اړه خپل نظر ته وایي څومره به بد تاثیرات واشي په امنیتي سکتور باندې او څه ناوړه واقع به ولري پر راتلونکي کې؟
وګوري اصلا په دغه حالت شرایطو کې چې د افغانستان دښمنان، د افغانستان د ارضي تمامیت دښمنان، د افغانستان د استقلال دښمنان په ډېر هڅه او تلاش کې دي چې بیا افغانستان کې هغه د 30 کالو پخوانی سریال شروع کړی او دوباره یې تکرار کړي، او افغانان لا هم د اور په لمبو کې سوځوي. یو طرف ته د افغانستان د خلکو په سرنوشت هم د اوس ګویا د سولې په سرنوشت تصمیم نیول کېږي چې ګویا باید مخالفینو سره سوله وسي، خصوصا طالبان اسلامي تحریک سره د سولې خبرې په قوت سره ادامه لري. حتی امیدواریګان شته چې د بل مذاکراتو کې دا بل مخابره مذاکرات چې مخامخ کېږي دي کې اوربند مسله مطرح سي، او دا قوت وجود لري چې امکان لري اوربند هم وسي. په دغه شرایطو کې د افغانستان دښمنان هلی ځلې کوي چې دغه پروسه تخریب کړي، د افغانستان دښمنان هلی ځلې کوي چې د این آن په نامه خلک تسلیح کړي، مصالح کړي، او بیا هم مشکلات ایجاد کړي. دغه ملیشه سازی عادي خاص علاقات له خوانه شروع شوی ده، او دا د دې ملیشه سازی نه هغه ډلې چې ګټه پورته کوي هغه مشخص دي چې څو ګټه پورته کوي، او دغه ملیشه سازی معلومی دي چا په ګټه ده چا په تاوان ده. ملت په دې کې تاوان کوي، یو تر دنګشتمان اشخاص افراد ګټه کوي.
نه تاسو وایئ چې حکومتي چارواکي په دې کې خپل دی وسول؟
یقینا یقینا. تاسو وګورئ په سمت شمال کې وخت د سرپل لارې نه طالبان اسلامي تحریک ته، چې طالبان اسلامي تحریک په سمت شمال کې دومره قوت نه لري، هزم زمنن هغه ګویا د افغانستان دی ملی اسلامی جنبش حمایتگر چی گویا ترکیه ده ترکیه سره هم مشکل نداری، ایران سره هم طالبان مشکل نداری، چین سره هم مشکل نداری، دو ولی مدون مشکلات پیدا کی دارل چی کنر هلمند پکتیا پکتیکا قندار کی دا سوال اس کلام مطلق هم دغه مخالفین دولت اسلامی افغانستان و ملی اردوی به مازل اس ملی پولیس به مازل این مسلق قوا سره بجګل کی حالت هیست ملشه ملشه سازی مفکوره پیدا نسو
اجي صاحب خروجی صاحب د سیول چې جنې لوړ پوری حکومتي چارواکي هم په دې د وسله توزو کې سلاس لري دوی غوړت وسله توزی کې دا خبره تایید او کتایید د سوق دی و څو غوړي دي سره چې دوی وسله توزی کې یعنی دوی سوق دی څو غوړي
ګوري بعضی مناطق دي ټول افغانستان سره نه سیولې البته د دولت دا برنامه ده یا د اردوی ملی یا پولیسی ملی یا امنیتی ملی چې غوی یو چاته اسلحه ورکړی ده خو هغه د دولت په چوکاټ کې دي ځکه هلته څوک سوی ده که تاته اسلحه درکول سوی لکه محلي پولیس د هغه موږ معاونیت نه کوو موږ معاونیت د هغه چا کوو چې هغه په خپله پیسو باندې اسلحه اخلي یا د قوم په نامو یا د خپل د ډلګۍ په نامو باندې دا توضیح کوي د دې اجازت موږ هیچ چاته نه ورکوو ځکه په دولت کې بل دولت موږ نسو جوړای نه په قانون موږ ته اجازت راکوي او نه امنیتي سکتور موږ ته دا اجازت راکوي موږ مخالف د هغه چا یو چې هغه شخصي اسلحه توضیح کوي هغه که ولو که هر څوک وي قانون له هر چا بلاتر ده باید قانون ته ټول احترام ولري په دې لحاظ باندې طبعا په دغه انګېزې خورې شوي دي په دې کې کوم شک نشته لکه مخکې زه یاده ورسومه ماوین صاحب اول راغی خپل تشریح وکړه هغه د ملت خپل صفایي وښودل چې زه راغلی یم او دلته د دولت په برنامه باندې او د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ولاړ یم چې دوی ته روحیه وغه ورکم دا د دې افتکار ده موږ له هغې نه مر خپل ملاتړ اعلانوو داسې څوک ځي شخصا یو قام حمایه کوي او هغه د بل قوم په نامه باندې چې هغه په دې نظام کې ژوند کوي دا غیر قانوني عمل ده دا زه په سختو ټکو سره غندم او دا به چاته زه اجازه ورنه کړم نو دا افراد په خپله باندې دغه بعضې چې نور څوک پاتې دي مطبوعاتو نه ټول نړی دا آواز اوریدلې ده یغوی دې مهرباني وکي همدغه رقم ته لکه ماوین صاحب اول راغی مطبوعاتو ته ځان حاضر کی د برنامه د خپل تشریح کې که واقعا همدغه رقم برنامه دوی لري چې امنیتي سکتور تقویه کوي موږ په څنګ کې وسره ولاړ یو د موږ هدف دا نه ده د موږ دښمن هغه څوک ده چې د ما ورور وزنی کغه ملي اردو ده پولیسي ملي ده امنیتي ملي ده د ما معلم وزنی د ما انجینر وزنی د ما مکتب رانی د ما سرک رانی هغه په هر نامه هغه د ټول افغانانو دښمن ده په دې کې موږ دا نه غواړو چې اوس د هغه نوم نه غلط استفادې سره دوی راسي یو لسی بل مشکل ایجاد کړي دی یو قوم په مخالفت باندې دوی سلاګانې توضیح کوي دا عمل په کلکټو کې زغندم او چې ته بزدا اجازه ورنکړه
خروټي صاحب تاسو د سیاسي او امنیتي چارو د کارپوه په صفت باندې د دې وسلو توضیح پراتون کې کې څه ډول ارزوي
دینه متظر کیږي چې هغه اقلیت په سیمه کې د بل قوم ده او دا قوم یو قوم نه چې دا توپکونه ورسره توصیه دی کټه پورته کوي او دا منجر نتیجه دا کیږي چې موږ عامه نن ولیدې څومره شاته پاتې شو د افغانستان خلک جهاد وکړل جهاد نو ورسره باید موږ غټن نه کړای وای موږ باید ملي کړای وای موږ باید خوشحال کړای موږ ویرو ک نتیجه هم دا و چې دغه د ملي شسازي نتیجه و دغه عمل چې اوس شروع شوی دغه عمل کړ چې هغه شی په اطمینان تاسو نه نپټکړی
نه له اوسنۍ تاته چې پوری حکومت یې نه رنګ وی کې لمانځه به
رنګ خوني شو راهم دا خبره ما اوس کوله مخلص سوال نه زه په اطمینان وایم چې هغه افغان هغه دی 1201 کال افغان نه ده هغه افغان چې په خو دی فکر کوي هغه چې زور تان شي ورکاو مر کار پکاو مګه هغه کار اوس نه کی افغانان اوس ویښی دي افغانان بیدار شي دي افغان خمنان خپل دښمن دوست خپې ځني افغانان خپې چې
خو ځنه خلک ست وسلی اخلي هغه څوک دي
یقینا بعضی موضوعات په اطراف کې ستدي کابل کې کابل نه چوز منګو تاسو کې اطراف تلار سو فکرم دا و سمغه ملک التوایفی هو حاکم ده همغه سړی چې په خو پلار نیکو هغه وکی ملک او غنه مخه نیکي ملک همغه ملکی او همغه شان ادامه لري په خصوص وخت چې جهاد کامیاب شو جهاد نه بعضی خوش خاص افراد دا ټیکه داران جهاد سو استفاده وکړل په سیمه کې خپل قوا قاغه حاکم کړل نو بینان دی هغه ته تاثیر خلک راځي سلا او توپک اخلي
یعنی خلک څه ته په دې اخیره چې دولت نشړنګ ول خوستون زره منځ ته
یقینا
بس تاسو ته بیرته ګرځو احمد صاحب افغانستان خو هم دی وسلو د توزیع و ترخه تجربه لري لکه مخ سیادونه وکړه حتی حکومتونه لمانځه ورول تاریخونه ته تغییر ورکم په اوس وخت کې وسلیم توزیع کې ګلوبل خو د سولې خبرې روانې دي څومره دا کار د سولې په پروسه باندې تاثیر اچولای شي او که تاثیر اچولای شي څومره به منفي او څومره به
سولې په وزه په وضاحت سره دا وایم چې سولې دی یو شخص غوښتنه نه و سولې دی ملت غوښتنه ده کله چې د انتخاباتو دور وو دوه مشرانو تعهد لول سره دا و او د ولس غوښتنه هم دا و چې سولې هوا د پیلن وعده د ملي حکومت له خوکا کارونه نسی ز یادولو ور گرنم دا هم ز ویلی سما سی دی سولی پا مورد که واقعا فیلی حکومت دیر اقدامات اکڑه دیر حل زلی دیر ملکونو که سفر نو اکڑه چی نتیجه دا غدا منگو تاسو ولی دل سی دی طالبانو لور پوری چارواکی او دی افغان دولت دا مخامخ سرکی نستل او حتی دا غدا که دی سی پراتلون که ورزو که دیوی میاشت دی اربن پا مورد منی منگو تاسیل دی زیرنم برخمن سو نو دا سولها دی افغانانو گوختن و او سولها افغانستان شموله ده افغان شموله ده په دې کې هیڅ کړی هم نشي کولای چې د ولس مخنیوی وکړي ځکه پښتو کې یو متل ده وایي د ولس زور د خدای زور ده د ولس غوښتنه ده د دې معاونیت هیڅوک هم نشي کولای زه بیا هم په هغه افرادو اشخاصو کاغه په هر چوکاټ کې وي زه د هیله توقع لرم چې دوی باید د افغانستان د نورو قومونو په شان د خپل قومونو ته احترام ولري او راسي د صلح په مورد کې همکار ووسیږي افغانستان پخوانی افغانستان نه ده اوس ځوانان خویندې ورونه په دې معنی اګه سوي دي چې ژوند څه ته وایي راتلونکی څه ته وایي
هم څوک چې وسلې اخلي همدارنګه له دولت نه د غوښتنه څه ده خلک باید څه وکړي که دا بحث راجمع کړو
چې ولس اوس هغه پخوانی ولس نه ده چې د یو چا په خوله باندې دوی دا رقم اقدام وکړي ولس پوهې سوی ده ولس په افغانستان زړه بدیږي په خپلو بچیانو یې زړه بدیږي د هغوی پرمختللی خوشحاله او د افغانستان غواړي
خروټ صاحب د بحث جنبنی دا ډول د چې افغانستان پرونی افغانستان نه ده افغانستان ویښ ده او کومه تجربه چې پخوا تکرار سوې دي افغانستان کې دواړه تجربه بیا نه تکرارېږي فقط ټول خلک د هوښیارو اوسي چې افغانستان یو ملت فقط دغه وروستی پیغام کړه ته وایي
فقط دغه کسانو ته چې اوس افغانستان دانی هماغه پخوانی افغانستان پخوانی افغانستان فکر کوي زه درته دومره ورته وایم چې دغه توپکونه چې تاسو توضیح کوئ دغه توپکونه میلیون یو ورځ تاسو دور خوري دا افغانان پخوانی افغانان نه دي غولېدل افغانان چې تر پرونه پورې تاسو 5 میلیونه ته وزل او پاکستان هم په حمایت کې د شوروي د تجاوز په مقابل کې او اوس د داعش په تجاوز په مقابل کې چې ګوري روسي ته لرسي بیا افغانان تاغه کوي تبا کوي افغانان په خونه افغانان دي ان شاء الله د سه ورځ براس چې دغه توپکونه دې په خوند شاو خوستوي د تسلیمي توزیع کې د 2 میلیونه بیرته ودی ته توسي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې وړو کې ګردای میز له محترم مېلمنو د ولس جرګې له دویم رئیسال محمد نذیر احمدي او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه متي الله خروټي څخه مننه چې راغلي او په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو ګران دوستانو دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي سکل لنې کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او خپل کورنوي سره یو ځای شول کېدای شي چې ځینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نوي اوریدلي او یو ور بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست محترم دوستانو په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو خبرو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي نو محترم دوستانو راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو پتی زه ډیر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ځایرو خلکو د پاره خشکتم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شواته کاله به کیږي یو سپینځره سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یو نهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وي 0-300-290-214 د خدای پامان په مخه مو شه.
زه د براده ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیانو ګیر کړم وړم عسکرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اوهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم. زه عبدالمنان در وزګان ولایت جذاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کښې یو سړی دی د طلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی، وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چېرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سیاسي اعصاب هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ ته 0-4-3-5-0-5 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. نعمت اللہ روزگان نوی لایت دگزہ ولسوالی سے تاثلہ پیغام چیزم دگزہ پہ ولسوالی کی اور نپار دی دا جلال آباد دا ولسوالی نمی مرن دگزہ نوی رتوی دی دا ملالی دا غنڈی طور سالے پنامہ بھائی اور دنگرائی سوائی دی چی دا سلیو اشکالہ سخی دا رفیزہ اشکالہ پوری عمر لری دگزہ وہ کل کی دگزہ پہ ولسوالی کی دی دا غری خط پر کوالی سے شید دا پارا بانی مصفر دا شمارا بانی تماس ہوئی سی سی پر آیا درو پنجوز درش پیتر سلور 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 پنجوز مارا جرا سیمو زاسرائی و ماری پکو پر آسر وارکو خلکورنی تا و سلام.
السلام علیکم. زاد رحمان دی غزنی ولایت جک لور سوالی خبر کرا مگر جی خان پنام بانجی یا پر پیدا کرای دا چدا ساز یا خراب جی وای چې ضرورت وکړي د ضرورت دي کړي هم روحاني صاحب که دا چې د چا پیار یې مقصد راویلېږي یا دا په ګیا کښې سلام مخته.
ولی السلام علیکم. نجیب الله تر اخیر خبرې کوم د بی سبزه. دلته یو ورک عزیز ده د الله محمد په نامه باندې، دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي زموږ سره ده، او دا روحاني مرض هم لري. او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. 0-9-1-9-4-3-6-6 اخرې 8، او بله دا شمېره 0-8-8-3-4-4. سلام.
زما دغه پیغام دی زه البري د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستا سره په تماس کښې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دي د 15 کالو دی، وایي زه ودود نومېږم.
خبر د کور ته نادره کبه هر سړی کولای شي دغه شمیرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 3 دغه زما تلیفون شماره ده کولای شي دغه شمیر ته زنګ ووهي دغه هلک چې دی د نادالي د دورایې د نظانیې ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځانه ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي وسلام
زختلا نور الدين يما دي غزني ولايه تمرسني ولدا دلتا دي غزني في ولايه كي دي غطور تما مبان دي يو نفر مستا سيولي في جماعت كي وشي جدا دي غزني كي دي حال مسلمان بوضي ما كدي تدي نمبر باني زنگ ووجي سيطر وغاوية لاس تنزيز وطنزيز يو مارو دل باتي كارون سيطر وو يو سيطر دوا تنزيز و یو مننه
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 0 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 0 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5
دلته یو نوی دی ګونګی دی په چا باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم چې ورک دی ځای او منځ کم چې ورک ده کې ورور د دغه ګونګی اوري او کې پلار اوري چې خپل څوک اوري دا ګونګی هر څوک چې نو ماته دی په دغه نمبر باندې زنګ وکړي چې دا ګونګی په لاس ورته دی 0 1 0 2 8 0 1 5 0 4
وسلام السلام علیکم زه حمولا د هلمند ولایت دګری څول سالې څخه ازادي رادیو ته دا پیغام کړم دلته سورکی پټلی کې دګری څول سالې د سورکی پټلی کې دلته یو شګه د ځوان څخه دا ساده تکلیف لري ډیر دې په کلو کې څو کې دا څه هیڅ ناخښو کړی دی نه څه د هر چا چې زما سره دې پردغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شماره ده 0 1 0 0 1 2 4 شماره یو ځل بیا 0 1 0 0 1 2 4
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت تر کومه ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په کوم شمن خیل دی ډاکټر محمد اکا زوی دی که ډاکټر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا 12 کاله 13 کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د 4 فوټ څخه د 4.5 فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 1 0 3 3 3 5 2 1 شمیره یو ځل بیا 0 0 3 3 3 5 2 1 السلام علیکم
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ
د کمن ولایت د کجکی د فلسوال انتخابات کوم روزانا د انتخاب حاصل خان په نامه چې د ډیر وخت په والی څخه حاجزه خپل په یاد د ترکستان خبرو خلاصه لري چې یو کوښنه وو نو د دې کلیډه د اصحاب ته تکلیف هم لري د دې چې موږ په شته او کوم چې کله کوم ځای دی وايي چې د سفرغان کله وي د مایمنیا ما نو د دې چې د رنګ په جامه سور لپاره د سترګې شنیږي نو خریده په خپل ټوپ معلومات غواړي زه د ټلیفون شماره دا غواړم 0 1 0 8 3 1 5 9 1 شپږ نه درې یو ټلیفون شماره یې خپل بیا صفر اووه صفر اته درې یو شپږ نه درې یو دا زموږ شماره ده. تر دې په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاک معلومات غواړي موږ دې په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
مدین سلطان محمد زید درګه سولاده بل مرغاده ولا سوالی د ساګور کړي څه خاص سلام در کوم ای فلک ته چې شپه وکړه هیڅ مرغ ولا سوالی راغلی دا ما د اسلام د دې روزې تی په کوم وزه د کندې لای د امام ته د ولا سوالی و چې دوی کوي دي ما د خاص سره اوري په دغه شماره دي مشر ته ماس ونیسي چې پر اوه څه پر اته څه پر شپږ درې دوه وره څلور اوه په دغه شماره بیا تکرار وم چې پر اوه څه پر اته څه پر شپږ درې دوه وره څلور اوه.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب په لاره کې ساده ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی د دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. صفر اووه اووه صفر څلور درې اووه اووه یو نه صفر بیا اووه اووه صفر څلور درې اووه اووه یو نه. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
السلام علیکم.